السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو د ازادي رادیو څخه د مهال پښتو خبرونه اورئ چې ما قسیم سولمل چمتو کړی ده، او د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه، خبرونه او نور خبري مسایل لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د بهرنیو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور په افغانستان کې ګټور دی. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کې. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې چین یو ځل بیا د دې هیواد د جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ، او روسیې د امریکا متحده د لاتونو ته خبرداري ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی. په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافع ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. د هڅه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمان د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه راټول کړي.
پتولی دا نړیوال تروریزم شته ګواښونه د پام په افغانستان کې د ناتو او امریکا موجودیت ته اړتیا ده. د لوګر ولایت په نننۍ انتحاري حمله کې د نوموړي ولایت د استیناف محکمې نوی مقرر شوی رئیس وژل شوی دی، او د تخار ولایت په مرکز تانوکانو کې مظاهره شوی. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي تر کومه چې دغه هیواد له نړیوال تروریزم سره په جګړه کې دی، د نړیوال ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو موجودیت یو اړتیا ده. د افغان ولسمشر د وایان رسیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونو د تروریزم په وړاندې خپل وړتیا ثابته کړي، خو شتګ واخونو ته په پام سره په افغانستان کې د ناتو او امریکا موجودیت ته اړتیا ده.
تر څو پورې چې دلته د نړیوالو ترهګرو ګواښونه محسوس وي، کله د لکېږي چې په دغه برخه کې ناتو او امریکا دواړه همکاري وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا دیارلس تنو پخوانیو پوځي مشرانو او ډیپلوماټانو له ولسمشر اوباما غوښتي چې د افغانستان د امن په خاطر دی موجوده امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال 9800 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي، او د امریکا د حکومت د پریکړې له مخې به په 2018 کال کې دغه ځواکونه 15,500 ته راکم شي. لوګر ولایت سیمیز چارواکي دا مني چې د نوموړي ولایت د استیناف محکمې رئیس محمد اکرم نجات او د دغه محکمې شپږ تنه کارکوونکي د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوي دي. د لوګر ولی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې محمد اکرم نجات تر حملې څو شېبې مخکې د لوګر ولایت د استیناف محکمې د رئیس په توګه معرفي شوی وو. د ښاغلي صالح په وینا په دغه حمله کې د استیناف محکمې کارکوونکي او نور ټول درویش کسان ټپیان شوي دي. سیمیز چارواکي وایي چې دغه حمله د دوو کسانو لخوا شوې وه چې دواړه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. تر دې مخکې د لوګر والی محمد علیم فدایی دا منلی وه چې حمله کوونکي په پوځي یونیفورم کې ول. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی، او دی د دوی د اعدام شویو ملګرو غچ بللی دی. څو ورځې مخکې د کابل په باغ داود سیمه کې هم د طالبانو په یوې انتحاري حمله کې چې د میدان وردګ ولایت د محکمې په مامورینو شوی وه، یولس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي ول. تېره اونۍ د غزنی د استیناف پر محکمې هم د طالبانو لخوا حمله وشوه. او د تخار ولایت په مرکز تعلقانو کې نن د روان د ساب یا زرغون بهیر په لسګونو غړو په دې وروستیو کې په کندز کې د وسلوالو طالبان لخوا د یو شمېر مسافرو د وژنې او یرغمل دیونی په تړاو مظاهره وکړه. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال د خبر لمخي مظاهره کوونکو د پاکستان او طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، او دغه عمل عاملین ته د سزا ورکول غوښتنه کوله. په خبر کې راغلی چې مظاهره کوونکو د غشان افغان حکومت هم د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په ناپامۍ تورن کړی دی. د ورتر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نورياس نوري څخه واوري.
روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی. په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافع ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف نن په سنگاپور کې په امنیتي کانفرنس کې وویل دا ډېره خطرناکه ده چې یو هیواد د نورو په لګښت خپل امنیت تامین کړي. انتونوف وویل روسیه په اصولو کې د هوایي مدافع د سیستم ضد نه ده، خو هغه پر متحدو ایالاتونو انتقاد وکړ چې د دغې مسلې پر سر خبرې نه ترسره کوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال د آسیا پاسیفیک په سیمه کې په عمومي امنیتي میکانیزم انتقاد وکړ او زیاته کړه په سیمه کې اوسنی امنیتي میکانیزم تر ډیره پر پوځي ایتلافونو ولاړ دی چې هغه نشي کولی د باور او دوه اړخیز تفاهم د فضا د رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. چین د هغو لوړ پوړو امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو چې ویلي دي پیکینګ به له انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي وړتیا هڅو ته دوام ورکړي او ځل بیا د دې هېواد د جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ. د چین د پوځ مشر نن په سنګاپور کې په امنیتي کانفرانس کې وویل چې دوی نه غواړي جنجال جوړ کړي خو له لانجې هم نه بیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ورځ مخکې له منګولیا څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې پیکینګ باید د چین د جنوبي سمندرګي په سیمه کې د هوایي مدافع د په نښه کولو د زوند رامنځته کولو له پلانونو لاس واخلي او زیاته کړه چې دغسې یو اقدام به پارونکی وي او سیمه به بې ثباته کړي. چین په 2013 میلادي کال کې د دې سیمې پر سر دغه لانجمن سیستم ایجاد کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر هم په همدې ورځ وویل چې متحده ایالات غواړي چې د آسیا د امنیت تضمینونکی پاتې شي. د عراق یوه شیعه ملیشه ډله چې ایران ملاتړ کوي وایي یوازې هغه وخت به په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت پر سختدریزې ډلې برید وکړي چې ملکي خلک له دغه ښاره ووزي. د ولسي رضاکارو په نوم د شیعه ملیشو تر ټولو د لویې ډلې مشر هادي الامیری وویل موږ به تر هغو فلوجه ته داخل نه شو چې کورنۍ هلته وي. امیری دا خبره پرون له فلوجې د باندې خبر اعلان ته وکړه. امیری تېره اونۍ ویلي وو چې د فلوجې ښار په محاصره کولو کې به برخه واخلي خو پر ښار د حملې کار به یوازې پوسته پرېږدي. د ښار د عراق د پلازمېنې بغداد د لویدیځ په 50 کیلومتره کې دی. فلوجه په عراق کې لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې د اسلامي دولت د سختدریز ډلې لاسته ورغی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منګولیا ته له رسېدو سره سم دا هېواد د ډیموکراسۍ یو بڅرکه یاد کړ. جان کری دغه د طبیعي زیرمو بډایه هېواد ته چې د چین او روسیې ترمنځ پروت دی په یو ورځنی سفر تللی دی. کریبا نن په پلازمینه اولان باتور کې د منګولیا له ولس مشر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به دغه راز د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ نوی پروګرام پرانیزي او د دې هېواد د غېږ نیونې او اسب ځغلولو د دودیزو لوبو ننداره وکړي. منګولیا چې د بې رحمه امپراتور چنګیز خان پر هیواد شهرت موندلی له 15 کلونو راهیسې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي دي. کېری به له منګولیا وروسته د امریکا او چین ترمنځ د مهمو خبرو لپاره پیکینګ ته ولاړ شي. او د بوکس یا سوک وهلو د نامتو لوبغاړي محمد علي په مړینه د خواشنۍ څرګندونې او ورته د درناوي پیغامونه دوام لري. د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما محمد علي یو بېساری اتل وبالو وویل د دې هغه څه لپاره مبارزه وکړه چې حقیقت و. اوباما همداراز وویل حتی کله چې د محمد علي جسمي قوت په کمېدو د بوکس دغه اتل په درسته نړۍ کې د سولې او پخلاینې لپاره په لاغښتلي قوت بدل شو. د امریکا ولسمشر ته کاندید هیلری کلینتن د محمد علي د یادونې تر څنګ خپل سیال ډونالد ترامپ ته په اشاره وویل د امریکا متحده ایالاتونه داسې هیواد دی چې خلک پکې خنډونه ماتولی دی، خپل خدای عبادت کولی او ځان ته په خپله خوښه هماغسه چې علي وکړل نوم ټاکلی شي. ډونالد ترامپ په ټویټر کې لیکلي علي رښتیانی لوی اتل او ستر شخصیت و. دی به د ټولو په زړونو کې وي. محمد علي تېره ورځ وفات شو. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام هم موندلای سي او دغه راز کولای سي د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه پر همدې ویب پاڼه باندې واوري او وړاندې په خبرونه کې. وروسته له دې چې د امریکا یو شمیر ډیپلوماټانو په لوړ پوړو چارواکو له ولسمشر اوباما وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی شمیر نه کموي. د افغانستان حکومت وایي د بهرنۍ تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور ګټور دی.
د نړیوالو ترهګرو ګواښونو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناتو په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوږدمهاله وي.
د لوګر ولایت پر استیناف محکمې د طالبانو د نن ورځې د حمله او د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات هم په همدې خبرونه کې در سره شریکو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي هیله ده د طالبانو د نوي مشرتابه له ټاکل کېدو سره په سیمه او افغانستان کې ثبات او امنیت ټینګ شي.
لم لا حبت الله خو تا کنه طالبان دغه دا وی فیصله او امید مو دادي چې په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې ارواحان د سودی او د شجبندانه او د ترقی راوړي.
له ښاغلي کرزي سره په همدې خبرونه کې مرکه اورېدلی سي. او په نړیوالو موضوعاتو کې د سوکوهنې د نړۍ د افسانوي اتل محمد علي کلیپر مړینی د بیلابیلو نړیوالو مشرانو خبرګونونه در سره شریکو. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې تاسو د ازادۍ راډیو ته غوږ نیسئ. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واورېدل، وسلوالو طالبانو نن د لوګر ولایت د استیناف پر محکمې باندې وسلوال برید وکړ، او د دغه برید په نتیجه کې د دې محکمې رئیس او د محکمې شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي دي. البته نشرتي هم رامنځته شوې او نشرتي تر څو ساعتو پورې دوام درلود. دا چې اوس په لوګر کې البته د دې پېښې وروسته حالت څنګه دی، له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. تپان صاحب، که موږ او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د دې پېښې وروستي جزئیات ووایاست، چې آیا جګړه درېدلې ده او نور حالت څنګه دی؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلي، نن د ورځې په لس نیم بجو شاوخوا د لوګر استیناف څارنوالۍ کې د نوي څارنوال اکرم نجات د معرفي غونډه وربلل شوې وه. دې ته د بېلابېل خلک قاضیان او څارنوالان هم ورغلي وو. د ځایي چارواکو په خبره هلته د اداري سټاف کسان هم وو. همدغه پروګرام په ترڅ کې وسلوالو بریدګرو چې دوه تنه ښودل کېدل او عملاً جسدونه هلته پاتې وو، هغوی داخل شوي وو د وسلو سره، او مخامخ ډول یې اکرم نجات ځای پر ځای وژلی وو، او ورپسې ځینې نور کسان هم وژلي وو. د لوګر امنیت امیر نثار احمد عبدالرحیمزي رسنیو ته وویل چې نولس تنه په دې پېښه کې ټپیان دي او پنځه تنه وژل شوي دي اکرم نجات په ګډون. دده په خبره دی وایي چې دوی معلومات کوي چې دا نولس کسان څارنوالان قاضیان څوک دي، عام خلک دي که اداري سټاف ده.
بله. مننه کوم. دا پېښه دقیقا تاسو ویله په داسې حالت کې رامنځته کېږي چې تاسو څارنوال یاد کوي چې د لوګر ولایت څارنوالو چې د دوی د معرفي مراسم نیول شوي او طالبانو پر دوی باندې حمله وکړه، مینه ولې په داسې طالبانو دغه د استیناف محکمه یادوي یا څارنوالي د دوی ولې هدف وګرځول؟ دوی په خپل اعلان کې څه ویل دي؟ طالبانو
ویاندې دفتر ویاندېانو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي چې دوی د خپلو هغو په دار شویو ملګرو په غچ کې دا کار کړی. څه وخت وړاندې د افغان حکومت لخوا په دار وځړول شول یا په دار شول. دوی وایي که د دوی دغه پېښې یا دغه په نخصوي ځایونه څارنوالۍ او هغه ځایونه دي چې دوی ترې ډېر زیان لیدلی. د دوی په خبره موږ څومره پوښتنه وکړه، امنیتي ځواکونو ویل چې سیمه یې ډېره کلک امنیتي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم دوی بریالي شوي وو وسلوال طالبان چې هلته راشي او هغه خپل پلان یا هدف ته ورسېږي. بله.
مننه کوم. د راډیو خبریال داود تپانو چې په لوګر کې د استیناف پر محکمې باندې د طالبانو د نن ورځې د برید په اړه باندې معلومات راکول. د دوی د معلوماتو له مخې په دغه پېښه کې د دغه محکمې د رئیس یا د څارنوال د اکرم نجات په ګډون پنځه تنه وژل شوي دي، نولس تنه ټپیان دي او بریدګر هم دوه تنه وه. باید ویم چې تر دې څو ورځې مخکې، البته تېر اونۍ، د غزنی د استیناف پر محکمې هم د طالبانو لخوا حمله شوې وه چې په هغه کې د پنځه تنه وژل شوي وه، او څو ورځې مخکې بیا د کابل په باغ داود سیمه کې هم د طالبانو په یوه انتحاري حمله کې چې د میدان وردګو ولایت محکمې په مامورینو شوي وه، یولس تنه وژل شوي وه او څلور تنه نور ټپیان وو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم راځو بل مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي د بهرنیو تورستي ډلو د د پلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور البته په افغانستان کې ګټور دی. دا څرګندونې وروسته لاقې کېږي چې د امریکا یو شمېر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې موجوده امریکایي ځواکونه کم نه کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ګټور بولي، خو دوی هغه مخالفتونه هم د اندېښنې په توګه یادوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د حضور په اړه موجود دي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
جمهوري ریاست وایي تر هغو چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو ګواښ محسوس وي، د مبارزې لپاره یې د ناټو او امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا شته. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول کورنیو ګواښونو د دفع کولو وړتیا لري، خو په خبره یې بهرنۍ ترهګرې ډلې باید د بهرنیو لخوا وځپل شي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري او دا وړتیا وښودل شي دوی د افغانستان د خلکو او خاورې ساتنه کولی شي. ولې د نړیوالو ترهګرو ګواښونو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناټو په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوسمهاله وي.
دا مهال د امریکا 1900 ځواکونه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سلامت شورې ماموریت مخته بیایي او کله ناکله پر بیلابیلو وسلوالو مخالفینو هوایی حمله هم کوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پلان دا دی چې د دغو 1900 عسکرو نیمایي برخه د روان 2016 کال په پای کې له افغانستان وباسي، خو یو شمېر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې سره مخالفت ښودلی. د امریکا دیارلسو متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې ښکېل پاتې شوي دي، له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیري کم نه کړي. دغه پخوانی لوړ رتبه امریکایي مقامات د غوښتنه په یو پرانیست لیک کې کړي چې نېشنل انټرست مجلې د جمعې په ورځ خبر کړی دی. د متقاعدو چارواکو ویلي په افغانستان کې د اوسنۍ 1900 سرتیرو موجودیت به د افغان سرتیرو او افغانانو د روحیې په لوړولو، د طالبانو د مورال په کمزوره کولو، د کډوالۍ د څپې په مخنیوي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ټاکلو کې هیله بخونکی رول ولوبوي. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي، خو حکومت باید هغو مخالفتونو ته هم پام وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه موجود دي. د سولې او شخړې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمی ازادي راډیو ته ویل حتی په کابل کې یو شمېر کړي د بهرنیو ځواکونو د حضور مخالفت کوي چې ولسمشر باید د حساسیت ته پام وکړي.
د امریکا حضور تر یو وخت پورې ډېر لازمي دی، چې افغان ځواکونه تر اوسه پورې د دې توانایي نه لري چې په خپله ټولو تهدیدونو سره چې موږ مخامخ یو په صحیح معنا جواب ورکولی شي. دا دوم فاکتور هم باید وکتل شي. حتی په کابل کې داسې مشران اوس ناست دي کمپاین کې چې د امریکا حضور په افغانستان کې ګټه د کتاوان دی. کچېرې رئیس جمهور اشرف غنی او دولت ته کوشش کوي چې امریکا پاتې شي او دلته به داسې مخالفتونه البته سیاسي او په کابل ته خي دا بیا ستونزم راولاړولای شي.
ښاغلی اعظمي وایي د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو ممکن جګړې نور هم زور واخلي او طالبان به هم د اوس په څیر د سولې له خبرو لري پاتې کېدل غوره کړي. خو له دې ټولو هیلو او اندېښنو سره سره معلومه نه ده چې د امریکا ولسمشر به په افغانستان کې موجوده ځواکونه پرېږدي او کله پرېکړې سره سم به یې د 2018 کال په پای کې ټول وباسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو سترو ولایتونو کې په اف ام 100.15 او په ټولو ولایتونو کې په منځنوي 1290 څپو باندې اوریدلای شي، او د انټرنیټ لاله ربیا په ژوندۍ بڼه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټولو سیمه او نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کم باندې اوریدلای شي. وسم راځي بل مطلب ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وايي هله د طالبانو د نوي مشرتابه له ټاکل کېدو سره په سیمه او افغانستان کې ثبات او امنیت ټینګسي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریاله رابع اکرم د افغانستان له پخوانی ولسمشر سره مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وژل شوی مشر مولا منصور او د خلاص د دغه ټیلې د نوي مشر مولا هبت الله د ټاکل کېدو او د چي د موضوع پر افغانستان او سیمه څه اغیز وکي پښتنه کړې ده. شغله کرزی په جواب کې وایي
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو هلاکت او وژنه او بدبختي، څوک د تروریزم په لاس، څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې، دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي، مشکلات شي. د ملا احمد الله اخوند ټاکنه د طالبان دخوا د هغوی فیصله ده، او امید مو دا دی چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جوران دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوځېدلي دي، په دې اور کې کاپ شول بالکل او ډېر تاوانونه ورسېدل، چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقۍ راوړي.
په وستو کې یو بل دا بدلون و چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره اتفاق وشو، موافقه وشوه، دا څنګه عمل دی؟
دا ښه خبر د دې سره زما تایید شته، د حزب اسلامي ورونه راغلي وه، زما سره خبرې وکړې، دا خبره طرحې راته وړاندې کړه، بیا به د افغانستان حکومت هم زه په دې په تایید کې یم او وینا مې هم په جاکله وکړه، نو دا ښه خبر ده، خدای کامیاب کړي.
یو مدیر اسی افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې روانې دي. څلور هیوادونه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په خپل منځ کې مختلفې غونډې کړي دي، 500 غونډې وشوې، خو ظاهرا څه پرمختګ نه ښکاري. په ځانګړي ډول په اپریل کې په کابل کې بریف وشو، نو ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، د پر اسلام آباد خلق وکړه چې خپل ژمنه پوره کړي او د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړی چې تاسو وینې، ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ په هر حالت کې تایید کوو او ستانه کوو، او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سرچینی، او دا په افغانستان کې د سولې په هکله، د سولې په باب سرچینی، د دې هم تایید کوو. خو دا په عین حال کې دا هم ښیي چې د افغانستان معامله، دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی، پردی دی. که خارجي نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ولې کښېنستل؟ د افغانستان د سولې په باب که زموږ خپله خبره وای، د افغانانو ترمنځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول؟ په دې کې پاکستان څه کول؟ په دې کې چین څه کول؟ د دوی نه څه دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی، نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي، هغه رستی، هغه هندی، هغه ایران دی. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
سهیل لری د دې سولې پروسې نه، آیا دا پراتی سرور واړه ملکونه چې کومې غونډې کوي تاسو هیله منې چې دا مثلا نتیجه
واخلي؟ خدای دې وکړي چې کامیاب شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي. یعنی زموږ د ارزو ده، ارزو ده کامیابی، هر هڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې لپاره او د دې انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکولو لپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژر.
موجوده حکومت د افغانستان چې دی، موجوده یوالي حکومت، څنګه ګوري؟ آیا هغه دې کې څه رول لوبولی شي کې د توان ویني تاسو؟
باید ویروي، خو یې مسؤلیت لري چې د افغانستان منافع لپاره کار وکړي.
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري، خو دومره هم نه. تاسو د پاکستان
ډېر اثر رسوخ لري، او زما زموږ د طالبانو ورونځ خدا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانانو، مسلمانانو په توګه د جوړونې، د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي او کوشش وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې د ازادي راډیو د مشال څنګه سره په مرکه کې د افغانستان د حالات او د غرض د طالبانو په لیکو کې د وروستیو بدلونونو په ارتباط باندې مرکه کوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د فم په سلاشر 15 سپاده اوریدو وړدي. سمراتو یو بل مطلب ته د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت وایي کده هیواد قیمتي او نیمه قیمتي ډبري پر رسمي او فني ډول استخراج سي افغانستان به په کلنی ډول 300 میلیون ډالر تر لاسه کړي. دغه وزارت مرستيال عبدالباری رحمان نن په کابل کې وی خبر غونډه ته ویل چې دا محل یوازې لدې درکه د افغانستان ملي بودیجې ته 10 میلیون ډالر ورتي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې دا محلاتي فیصد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په غیر رسمي او غیر فني ډول استخراجيږي چې تر ډیره یې ګټې ځینې محدودې کړې ترلاسه کوي. د دغه وزارت مرستيال عبدالباری رحمان د یک شنبه په ورځ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په څلورم ملي کانفرنس کې وویل چې په کار ده چې دغه قانون ته خاص پام وشي او په مسلکي او رسمي ډول استخراج شي.
تقریبا په داوس حالات کې چې اتیا فیصد غیر رسمي توګه استخراجیږي او استفاده ځنې کېږي، خو بیا هم همدا اوس تقریبا د کال د 10 میلیون ډالرو په شاوخوا کې موږ د دې دبرو څخه عاید ترلاسه کوو. که دا موږ داسې وکولای شو چې تنظیم یې کړو، خپل په اصلي شکل یې راولو، نو په ډېر اسانۍ سره کېدای شي چې دا لس چنده زیات کړو، یعنې زموږ عاید د کال 300 میلیونو ته ورسیږي.
که څه هم ښاغلی رحمان هغه کړی مشخص نه کړی چې په غیر قانوني ډول قیمتي ډبرې باسي، خو له دې وړاندې د شفافیت د څار بنسټ ویلي و چې وسلوال طالبان او سیمه ییز زورواکان تر ډیره د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس میشل میلی بن هم ازادي راډیو ته ویلي و په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کندنو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې یو برخه وسلوالو ته رسیږي او کایمه خونه نیول سي، نو د افغانستان راتلونکي ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان په قیمتي ډبرو کې لاجورد، عقیق، زمرد، کرومیټ او مرمر مشهور او ارزښتناک دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج په برخه کې ستونزمنې. د دغه وزارت سرپرست غزل حبیبیار په همدې کانفرنس کې وویل هغه ډبرې چې له افغانستانه صادریږي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان په نښان او نوم نه، بلکې د نورو هیوادونو په مارک پلورل کیږي.
د پروسس په برخه کې حتی هغه دستګاوې او ځایونه نه لرو چې موږ وکولای شو د ډبرو ارزښت معلوم او نښان ورباندې ووهو، په قانوني ډول یې صادری کړو. کله چې په بهر کې د افغانستان کارنې ګورو چې یو هم د افغانستان په نوم نه دی صادر شوی او د نورو هیوادونو په نومونو صادریږي، چې د افغانستان د اقتصاد لپاره دردونکې ده.
د قانونو د غیر قانوني کندنو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې قانونه په اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې مهمه سرچینه ده. خو د قیمتي ډبرو په اړه د کانفرنس ګډونوال وایي که د غیر قانوني کندنو مخه ونه نیول سي، حکومت به هیڅکله هم له قانونو څخه لازمه او د پام وړ ګټه ترلاسه نه کړای شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترطول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
وسم یو نړیواله موضوع ده. سکوهنی د نړۍ د افسانوي اتل محمد علي کلی پر مړینې د نړۍ ګڼو مشرانو خواخوږي څرګنده کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له سالی محمد سالی څخه.
I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
Muhammad Ali chi de suk wahani ya box da dagar ya afsanavi atal ganal keda. د شامی پورز د پارکینسن ناروغي له کبله چی لډیرو کلونو ورسره لاس او گریوان وو د څلور اویا کلونو په عمر مرسو. د د جنازې امراسم به د جمی پورز د په پلارنیټا ټوبي د کینټاکی په لوئس وایل کې تر سره سی. د سوکوهنی په ډګر کې د محمد علي ریکارډ جوړونکې شخصیت، د مسابقو د نندارو لپاره د د حیرانوونکې استعداد او د جنجالي دریزونو دی د شلمی پیړۍ په یوې مشهوري څېرې بدل کړی وو. د د پر مړینې د نړۍ ګڼو مشرانو خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما محمد علي یو غښتلی اتل یاد کړی. باراک اوباما وویل که ته هم د علي فزیکي قوت کم سوی وو، خو په نړۍ کې سوک وهنه د سولې او پخلاینې لپاره لا په یو قوي ځواک بدل سو. په امریکا کې د مدني حقونو مبارز جیسی جاکسن وویل علي چې کله د ویتنام په جګړه کې له ماموریت څخه ډډه وکړه، تیار وو د خپلو اصولو لپاره خپل تاج او شتمنی هم قربان کړي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن وویل امریکا هغه هیواد دی چې خلک کولای سي هلته خنډونه مات، د خپل خدای عبادت دا توکړي او ځان ته خپل یو نوم وټاکي لکه محمد علي چې وکړ. محمد علی د 1942 میلادي کال د جنوري پر 18 په لویس وایل کې زیږیدل و. هغه وخت یې نوم کاسویس مارسیلوس کلی و. د پشپتمه میلادي لسیزه کې اسلام قبول کړ او خپل نوم یې په محمد علی بدل کړ. علی په 12 کلنۍ کې سوک وهنه پیل کړه. 13 کلن و چې د روم د اولمپیک په سیالیو کې د سوک وهنې په برخه کې د سرو زرو مډال وګټه.
د وخت کمال عمله د راپور خبر نه سوخه په راتلونکو خبرونه کې به خامخه خبر کوم. اوس هم ساعت د ماپښین 2:30 بجې سولې ور بیا لند خبرونه له اجمل تور منسخه.
د افغانستان ملي جبهه او یا د حکومت اپوزیسیون انتقاد کوي چې د ملي والی حکومت په هیواد کې د امنیتي او سیاسي بحرانونو د مدیریت توان نه لري. دغه جبهه مشر انوار الحق اهدینن په کابل کې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه وغوښتل چې نور د حکومت د ستراتیژیک سکوت په اړه چپ پاتې نشي، کنه نو وضعیت به لا پسې خراب شي. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډه ډلګۍ وایي چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ولسی جرګه دا حق نه لري چې تر یوې میاشتې زیات د قانون د پیشنهاد شوې طرحې رد یا تایید وځنډوي. روسیه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی په سیمه کې د امریکا د وای مدافع عزت توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. او چین ته هغه ورپورو امریکایي چارواکو د روسیو څرګندونو چې ویلي دي پیکینګ به له انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکړي. یو ځل بیا د دې هیواد د جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ.
د مرزی احمد زید څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې له فرشتې ندا سره د روغتیا خبرونه له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال د هیواد 80% قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په غیر قانوني ډول استخراج کیږي. د سوداګرۍ وزارت خصوصي سکتور د پراختیا او صنایعو مرستیال عبدالباري نن په یو غونډه کې وویل که چیرې د دغو ډبرو د کیندنې چارې منظمې شي نو افغانستان به هر کال له دې درکه 300 میلیونه ډالر عاید ولري.
موږ داسې وکولای شو چې تنظیم کړو خپل په اصلي شکل راولو، نو په ډېر اسانۍ سره کېدای چې دا لس چنده زیات کړو، یعنې زموږ عاید د کال 300 میلیونه ته ورسیږي. همدا اوس یو زیات شمېر افغانان په دې صنعت کې کار کوي. کوه امکانات د دې سره چې موږ تقریبا د کال 5000 افغانانو ته د کار زمینه په دې سکتور کې برابر کړو.
اخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مسلکي او فني کسانو نشټوالی د مدیریت ضعف په لری پرتو سیمو کې د قانون موقعیت د اوبو او انرژي ستونزه او امنیتي ګواښونه غو مسایل دي چې د قانونو په استخراج کې ستونزې جوړې کړې دي. د بلخ ولایت په صنعتي پارک کې د جرمني په مالی مرسته د غالۍ اوبدلو د یوې کارګا د بنسټ ډبر کې خودل شوه. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس شیر احمد صفاحي زاده نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارګا پر 2000 متر مربع ځمکه باندې د 200000 یورو په ارزښت جوړیږي. صفاحي زاده وویل چې په دغه کارګا کې شاوخوا 2500 ښځو ته د کار زمينه برابرېږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو د کارګا جوړول شپږ میاشتې وخت نیسي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدار 452 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به این برنامه. ما فرشتان ادا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، برنامه صحت این هفته یک برنامه خاص و ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان می باشد. در این برنامه بیشتر روی که روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان چقدر از لحاظ صحی برای مردم مؤثر می باشد و همچنان کسایی که در این ماه پخوری می کنن و دچار مشکل می شن و یایی که در افتار افطار یا سحر کدام نوع غذاها را بخورن دیج ما بحث میکنیم. بله دوست عزیز، در برنامه دکتر صیب حبیب گل متخصص امراض داخل میمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755-0799-2345 تماس شده و سوالات تان را با ما شریک بسازین. دکتر صیب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد فواید ماه مبارک رمضان که روزه گرفتن چقدر مؤثر میباشه یک معلومات بتین؟
تشکر. ما هم به نوبه خود سلام های خود را خدمت شما همکاران تخنیکی تان و شنوندگان محترم برنامه صحت رادیو آزادی تقدیم میکنم و خدا کنه روزی خوش را بخیر آغاز کنن. درباره فواید ماه مبارک رمضان باید بگویم که ماه مبارک رمضان فواید مختلف داره که اگر به شکل خوبترش بیان کنیم به دو دسته تقسیم میشه. یکی فواید روحیش است که چون یک ماه پر از رحمت و پر از رحمت خداوند است و در این ماه خداوند جل جلاله دروازه جنت برای مسلمانان کسانی که طاعت عبادت میکنند باز نگه داشته و از طرف دیگه یک ماه مغفرت است به معنی که کسانی که از کرده های خود از کرده های ناپسند خود پشیمان هستند اگر پشیمانی کنند عذر خواهی کنن خداوند اونا را مغفرت میکنه و همچنان یک ماه فیض و برکت است که در کاربار و زندگی اجتماعی انسان ها برکت به وجود میه. بنان کسی که روزه میگیره یعنی روزدار از فیضانت روحی و روانی ما برخوردار میشه، احساس بشاشت، احساس یک فرد سالم و یک شخص مؤمن به خود میگیره و اکثر کسار شما دیده باشن که هر نوگرای کبیره را کرده باشن دیما بله. اونا یک شخص مطیع و یک شخص آرام و یک شخص پرهیزگار میشه. غیلت شما میست که چون ما یک ماه است که بعد از یک سال تکرار میشه و یک ما است که یک رحمت خداوند از دهی و این ماره ایش کس باید از دست نتا. برالاوه از نظر صحی یا از نظر طب تاثیر خوب خدا داره که از جمله میتونیم در بخش از مسائل یا در بخش سیستمها فایدش ذکر کنیم. به طور مثال کسانی که مصاب چاقی هستن اگر اونا روزی خود را به شکل منظمش بگیرن و از پرخوری هایی که اکثر مردم ما شما در قسمت افطار دارن از او اجتناب کنند میتونه یک تاثیر خوب برای کاهش وزنشون یا کم شدن وزنشون داشته باشه و از طرف هم سبب پایین دادن فشار نزد کسانی که مبتلا به فشار بلند هستن نزدشون فشارشون پایین بیاره و از طرف دیگه کسانی که مصاب مرض شکر یا دیابت هستند در صورتی که اونا مصاب تایپ 2 یا نوع 2 مرض شکر هستند و اونا انسولین نفس نمی کنند سبب بهبودی در شکر خون شده و از طرف دیگه هم سبب تغییرات مثبت در هموگلوبین A1C یا شکر سیماهیشان میشه که این خود نشانده هندی ازی است که سیستم ها و اعضای بدن از خطرات مضر و ناپسند مرض شکر حفاظت میکنن و از طرف هم خود روزه گرفتن سبب بهبود نزد کسانی که اونا مصاب به امراض حاد قرحی پیپتیک یا زخم میده به شکل حاد نیستن و به شکل مزمن از قرحی پیپتیک رنج میبرن از اونها شده و سبب بهبودشان میشه و از طرف هم سبب ترک بعضی از عادات ناپسند مثل کشیدن سیگارت و نسوار میشه که این خودش سبب یک سلسله مشکلات امی خود اندخانیات چی به شکل نسوار سیگارت نوشابه های الکلی و غیره باشه سبب آفات و امراض مختلف در اعضا و سیستم های مختلف میشه.
سلامت باشین شنونده های عزیز. رادیو آزادی در پلوی وبسایت در فیسبوک هم داره، شما میتونین همین حالا به صفحه فیسبوک ما سر بزنین facebook.com/azadiradio میتونین پیامایتان در مورد امی ماه مبارک رمضان و بعض مشکلاتی که دارین و بعض فوایدی که میخواین در مورد از او سوال داشته باشین امیال میتونین پیامایتان در فیسبوک داشته باشین که ما او را به طریق زنده بر شما بخوانیم. حال فعلا یک شنونده داریم از ولایت قندوز، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن.
بله
سلام علیکم، بفرمایین برادر.
ما سلام های خود را برای دکتر صاحب تقدیم میکنم و دوستان به کارمنده استاد رادیو آزادی و بشننده ها. سوال ما بله
بفرمایید. سوال دارم مطرح کنید.
سوال ما دکتر صاحب است که ما ای ولایت کل صحبت میکنم با شما اسم نفی بوده ولی تفریح شما تغییر بوده نو گردی چه به مقصد است یعنی دفتر میگی شانده میشه دفتر میگی 28 می ولی ما مثلا دیر ما رمضان کی چیز نوشیدن تان خود ما یکی رقم میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب، شما خودم سوال دارین از اینا؟
نه خیر، چون در رابطه با مرض خود به شکل واضح گفتن که اینا سنگ گرده دارن، اگه نوشابه ننشن یا مایعات نگیرن
چی تاثیر داره،
چی تاثیر منفی بالای سنگ گردیشون داره. برادر محترم، شما سوال خوبی را پرسیدین. کسانی که مصاب سنگ گرده هستن، در صورتی که دکتر معالجشون تجویز کنه، اونا میتونن مایعات را بنوشن. باز امراض است که ضرورت به گرفتن مایعات داره. طور مثال کسانی که مصاب عدم کفایه گرده هستن یا ناتوانی فعالیت گرده هستن، اونا باید حتما مایعات بگیرن. و یا کسانی که زیر همودیالیز هستن یا دیالیز از طریق دیگه عزم میکنن، یعنی گردهشان فعالیت خوب نداره، یا کسایی که جگرشان فعالیت مناسب نداره و مصاب سیروز هستن،
بله،
این کسا ضرورت بی ندارن که اونا روزه بگیرن. بخاطر که دین اسلام یک دین اعتدال است و توجه فوق العاده زیاد به صحت انسان ها به خصوص مسلمان ها داره و دین اسلام هیچ وقت اجازه نمیده که یک انسان صحتش خراب شود. بنان تنها یک سنگ نمیتونه که مانع گرفتن روزه نزد یک شخص شود. چرا سنگ ها اکثرا در قسمت کلیسا میباشه بدون سبب و بدون عرض میباشه. اگر شما امروی دکتر متخصصان مشوره کنین، اگر سنگتان براتان مشکل ایجاد نمیکنه، یعنی گردیتان سنگساز نیست به اسلام و سنگها مقدارشان ایجاد نمیشه، میتونین از فواید ماه رمضان که فواید بیشتر نسبت به ماه دیگه داره برخوردار شین، و یا حداقل مایعات کافی را در 24 ساعت، در 12 ساعت یا در 11 ساعتی که ما شما روزه نیستیم حفظ بکنیم و از نعمت روزه برخوردار شوین.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما، یکی برادر دیگه ما از ولایت، از ولسوالی میوند، ولایت قندهار
بس میسیم. دکتر محترم جاری است شوین.
من نه میرابونی رو را میرابونی که خپل پشتنه وای
دکتر صاحب که پندی په بار کې معلومات راټرای کی پروژه کې ستم د ډیر زیاتې کم چې کفایت کې ده څنګه لپاره، او بلکې سز دغه څخه بهر یو پښتنه سو کم دی چې د معلومات په دغه په لایمو په مرزه کې معلومات راکې چې څه کوم لامل لري چې انسان په یوه وخت کې ژوند لري معلومات کې راکې.
سید اورورا ګران اورورا د تندې په ارتباط باید درته وایم چې کوشش وکړي چې پروژې کې د ځینې خوراکونه ډډه وکړي. په تور مثال د ډیرو غوړ خوراکونه ډډه وکړي، د ډیرو سقیلو خوراکونه لکه د غوښې نه چکنی او داسې مرچو د شنور نه ډډه وکړي. هغه خوړه چې سقیل دي لکه ډیر خواږه لکه جلبۍ او د شنور پوینم دا کوي تاسو ته الوګه پیدا کوي، تند پیدا کوي. همدارنګه که څوک د تیز چای شي، همدارنګه کافین استفاده کوي، دوی ته تند پیدا کیږي. کوشش وکړئ چې د اوبو مقدار مو تر 2 لیتر په هغه وخت کې تاسو روزه نه یاست، یعنی جماعت نوروز تر پیشنمی پر دو لیتر نه ډیر نه کې ډیر او بچ شلم دفتن. البته نخوال جوړوي په وجود کې چغه کې بیا د سودیم اندازه کمیږي. هم درنګ کله چې ډیر او بچ شو، خصوصا پر جماعت کې هغه د ډوډۍ په هضم کې مداخله کوي او ډوډۍ سم نه ازمږي، سړی ته نفوبات پیدا کوي. او خصوصا هغه کسان چې جماعت کې پس جماعت یې غوي بیت څوملي، یعنی پریوزي هغه ته مناسبه ده چې خپل دغه کار نه ډډه وکړي. هم درنګ کله چې مشتاسي دلمنزه مخ کې روژماتي کې یو څه خرو د ډیر مناسب شید، باید کوشش وکړي چې دلمنزه ورسته لکه څه ډوډۍ خوړل شي، پس دغه نه په وخت پی ډول د شپې خونه څه خوړل شي، او درنګ په پښنمي کې وشي خوړل شي. یعنی موږ تاسو د درې وخت غذایی عادت باید چې د ورځې لرو د پښپې تقسیم کو درې وخت ډوډۍ وخورو او په کم کم مقدار د سینه چاوزل ډیره ډوډۍ وخورو. بل دا چې د کافی مایعات اخیستل ډیر شدی، لکه تاسو کولای شئ په روژماتی کې د ګرم مایعات نه استفاده وکړئ، لکه آش سوپ دغه شان، او یا ډیر کم رنګ چای نه استفاده وکړئ، یعنی کم غلیظ چای نه وي، رقیق چای بده دغه نه استفاده وکړئ. د ایډز مرض په ارتباط درته وایم چې ایډز هغه ناروغي ده چې یو وایرس ده چې هیومن ایمیونو دیفیشنسی وایرس په نوم یادیږي، دغه نه سرایت کوي. د سرایت طریقې البته د وینې د ورکړنه، همدارنګه د جنسي فعالیت نه، او د ځینې نور حالاتو کې استثنی حالتونه، لکه د جرای ناپاک سامان خوسن د غاشو ډاکټران چې توجه نه کوي کله نه کله په د روسپاتی ملکو کې لکه افغانستان او پاکستان هندستان کې دغه کې سروې شوې ده زیاتره د غاخو ډاکټران کله چې غاخونه برمکوي یا د ایډز ناروغ غاخ برمکوي هغه برمه نه بدلوي هغه وسایل نه بدلوي نو دا سبب دغه ګرځي چې دغه میکروب نارمل کسانو جوړ کسان ته انتقال کوي چې ډیره لویه کچه خصوصا په اسلامي ملکو کې دغه شاندې نو د دغه لپاره چې موږ تاسو پوه شو چې پیټ سختي وکنه البته دغه انتظار پکار دی او څوک خدای نه خواسته کدي ایټس په میکروب یا په وایرس ولړل شي دا وخت غوړي ځکه دلته یو ماینر سی ډی 4 پونوم د کله چې سی ډی 4 اندازه د سلو نه کم شي موږ ایټس بولو نو دغه اومن دوی مشته پکار یو څوک ورسره چې کو د فتن ماینر نه لري البته هر څوک په ایټس مرز باندې خکېږي هغه د فتن ماینر نه لري دوه مشته ورسره باید کده مشکو کې دوه مشته ورسره باید د سی ډی 4 اندازه واخلي او ایټس یو ناروغ د کله چې ناروغ په ایټس ناروغي باندې خکېږي البته د فتن اسکی نه اول د مثبت کېږي د ایچ ای وی میکروب د پاره او کده شي د شلو کالو په جریان کې
سلامت باشین دکتر سه برادر ما مظلوم یار از ولایت هلمند با ما به تماس هستن بله سلام علیکم
علیکم السلام فرجان تا سلامونه لزادی رادیو رضوی تو دکتر تا سلامونه وام
سلام خدمت شما هم مظلوم یار سه بفرمایین سوالتان رو مطرح کنین
ما دکتر صاحب سلام فرجان چیز ما دلو دکونه رو دید اوزه که در اونجا که دیر جات سند کوم او د دې څخه هله لرم چې زه د شیش شیش څخه ډیر میاند خدا خوراکي په خوراکي چې شو خرم لکه وو په وخت پیپسی استعمال کوم انرژي خورم خدا څنګه چې شو خرم چې
مظلوم یار سپ تاسو ول چې تاسو د ډډو کې ناروغي لري څه ډول ډډو کې ناروغي لري
ډاکټر صاحب شرک لري
شرک لري ډډو کې
بله
و ها په کوم ځای کې چرت لري مثلا خو کې بو زخم ده نه جوړیږي که څه مثلا خبر دې کې بډې کې بډې کې چرت لري بالکل په شور کې چرت لري
تشکر برادر بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما گفتنی های دارن بفرمایید دکتر صاحب
گران امرور مظلوم یار صاحب تاسو اول چه تاسو په بډوټه کې یا په پښتور کې کې چرک دی البته چرک دی د روزنیولو معنی نشي کېدلی ما مخکې هم اول چه مایا ډیر ضرور دی د روزې د روزماتي نوروز ځکه تاسو وجود هغه او به چې د لاس ور کړی باید دغه نه دوباره باید مستفید شي دا مایا باید بیا وخت لشي نو دغه لپاره موږ تاسو باید کوشش وکړو چې ساده خوړو وخورو تر مثال زه تاسو ته ځینې خوړې یادوم چې هغه ډېر ساده دي هضم یې آسان دی او تاسو ته د وجود اوبه هم فرموي او تنده هم نه درته پیدا کوي لکه مخکې ما ویل کېدای شي په شیدو سره تاسو روژه ماته وکړئ په ډېر ساده شربت سره ولو هر رقم شربت وي ځینې شربتان شته چې په بازار کې شته مونږ نه اخلو ځکه به تجارتي اعلان کیږي ولی تاسو کولای شئ ساده چې ډیر ثقیل نه وي دغه استفاده وکړئ ولی گازدار چاک یعنی کوکاکولا او دا نور مونږ نه اخلو بیا هم دغه صحیح دي خصوصا د روژمات په وخت کې ځکه معده پس کغه نه چې ډیر استراحت لاړه ده که تاسو دغه خوړو خورئ نو دا د معدې د فعالیت باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي او تاسو ته د تیزاب را تک دی مره یا ستونی خواهد زیادی یا دی زخم خصوصا کسان چی پمیده که زخم لری دی د تجدید سبب گرزی ساده چاک لکه جوز کمرنگ چای آش سوپ و دقشان نوره کولیش تاس پروژه که واقعی و تاس دی بردوری دی ناروغی نمساتی و ممدارنگ دی تندی نمساتی
جوان سپاس دکتر سپ برادر ما البته شنانده میشگی ما عبدالستار آخونزاده از ولایت بادغیس با ما به تماس اخوانزاده صاحب سلام علیکم خوش آمدین به برنامه بفرمایین
و علیکم السلام انشیر مطرم سلام خدا به شما با مهمان محترم شما تقدیم میدارم از دستتار اخوانزاده از بالا منقا به شما شد
سلام خدمت شما هم اخوانزاده صاحب بفرمایین
یک سوال کوتاه داشتم از دکتر صاحب اگه اجازه شما
بفرمایین بفرمایین
دکتر صاحب این هست که امیان ما که مرض شکر داده اینا خوب بدور چند دفعه اینا غذا صرف میکنن اینا چی رقم میتونه که روزه بگیرن ولی کسانی که زخم میده است اینا هم چند دفعه اینا غذا صرف میکنن اینا چی رقم میتونه که مثلا روزه بگیرن اینا چی نوا غذا استفاده کنن ولی کسانی که روزه میگیرن چی رقم غذای از میاد چی داره که گیر داره که اینو بخوره که اینو به خیلی گشنگی و گشنگی نکشه نمیسوال جوابت خیلی میره باید.
بله برادر محترم خانزاده صاحب، شما در مرض شکر و همچنان در برای زخم میده پرسید. مرض شکر قبلانم گفتم که دو نوع است، به صورت اون انواع مختلف داره، ولی به دو دسته یا دو گروه کلان تقسیم شده. یکی مریضایی است که انسولین باید دریافت کنن، اونا انسولین یا پیشگیری مرض شکر کراغز میکنن، که اینو مریضا خصوصا مریضای تایپ 1 باید حتما افطار کنن، به خاطر که گرفتن روزا پیش از یک اندازه مشکل است و گرفتن انسولین ضرورت پیدا کرده قدم غذا بخوره، مایعات هم بگیره. و این مریض یک شکل پیشرفته مرض است که نزد اتو مریضا گرفتن روزا جواز نداره و سبب مشکلات در قسمت مرضشان میشه. و مریضانی که مصاب نوع دوم مرض شکر هستند، اینا از شکل تبلت استفاده میکنن. ما گروپ های مختلفی از دوایی را داریم که این تبلت ها وابسته به گرفتن مواد غذایی میباشه. یعنی زمانی که شما غذا را عکس میکنین باید تبلت عکس کنین، ولی زمانی که غذا را عکس نمیکنین تبلت عکس نمیکنین. به طور مثال ریپگلنایت یا نووانورم یکی از ادویجات است که این و تابلت ها را بنا میل تایم گلوکوز ریگولاتور میکنن، یعنی مواد یا انرژی یا غذایی را که ما شما میگیریم این را به استقلاب میرسونن. یعنی میتونیم زمانی که اگر روزانه استیم 3 تایم را بگیریم، ولی زمانی که روزه استیم را 2 تایم بگیریم، که این مشکل نزد مریضان تایپ 2 یا نوع 2 حل است. و باره زخم میده قبلا هم گفتم کسانی که مصاب شکل حاد زخم میده هستند و اونا شکل حاد از خود خصوصیات خود داره، برگشت محتویات میده به طرف گلون، آمدن خون به طرف گلون یا مواد غایطه تاریک نشانده خونریزی از طریق روده ها می باشه و همین طریق استفراغات فوق العاده شدید و درد شدید ناحیه بالای شکم یا شرسیفی ما میگیم یا قسمت بالای شکم یا ناحیه معده. اینا مریضا باز از گرفتن روزه معاف هستن، ولی قبل از فرا رسیدن ماه رمضان اینا مریضا باید پیش دکتر خود مراجعه کنن تا تداوی مناسب نشون اتخاذ شد و اینا بتونن روزه خود را به شکل درستش بگیرن. و از طرف دیگه کسانی که مصاب زخم میده هستن، اونا میتونن با مشوره با دکتر مالج خود از گرفتن روزه مستفید شون.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک شنونده دیگه روی خط داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلام
علیکم. سلام خدمت شما هم. اول خود معرفی کنین بعد از او سوالتان را بگوین.
آقا محمد پوپل هم داخل من ولایت نایود
پوپل زای سب خوب باشه، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلامات باشه، خیر باشه. من که بوسه در دکتر صاحب خو می پشتنه در غده اول اپلا بخشن نغوانم که سید موضوع رو بطلی پشتنه می ستوز در بیو در لاری پتیر و نیکی یو خبر سپور سوچ پا امریکی در پار داشی یو دوار و تلی دای چی اغا دل کل بشه کری در پار سامه در تو که چیر در دوار موزا او غوری یعنی مست دوستا گاکه که در دوار که نکی اول پشتنه خو
گران اورورا فلحال کومی دواوی چه پا امریکی کشتا، البته زین دوانی چیزی به تاست نوم اخلا مغا پا افغانستان که نشتا، نورا طول دوا که طول دنیا که چه کومی دواوشتا فیلان پا افغانستان کشتا، یعنی او گروپشتا که تاست مقصد زین دواگانیوی چه اغاد انسولین پزا استعمالی گی اغاد دویم چایب که انسولین که استعمالی گی لکه ویکتوزا هم داغا اگزنتونای زین دوایی نیدی چه مونگی نلرو، ولی اغاق اغا کسان دپاره توسیکی گی چه اغا فلحال دی انسولین و اخشتوس را دیگوی وزن زیادی گی، یعنی دویم چایب که ورکو او دغه کسانه که چون انسولین وزن زیاتوي نو دغه کسان ته نشو ورکول ځینی دواوی چې د وزن د کمبود سبب ګرځي لکه میتفورمین ده او یا هم دارنګه پیګلیتازون ده چې ځینی کسان به د پښتورګو د مشکلاتو په اساس هم د زړه د ارمی کفایې په ارتباط دغه دواوی نه شخص لري، نو موږ دغه مریضانو ته توصیه کوو چې دوی د ویکتوزا یا اگزنتونا چه زنی دوایان نشته چه پا نورمال کو که لکه پا امریکی کشته نو دقوی ندوی استفاده کهوی چه دقا جمعه دوایان نه ویکتوزا فیلهن پا هندوستان کمشته او مون دقا دوای اغا خلکو تا توسیه کهو چه اغوی که شکر نارغی دوام دوال موجود بی دقوی وزن زیاد بی هم درنگه دقا مخی چه دقا دوای مونگ اغوی تو که اغوی باید سکرین شي یعنی ولیدل شي چې غوی په فامیل کې دغه د جاغور ناروغي شته د غوی په فامیل کې یا په د دوی فامیلی سرجری کې د جاغور د سرطانو تاریخچه شته کنه دغه نو موږ دغه د وې دوی ته چیکو چې البته د نوې دوانه ده خو نه من سره راغلي دولس ګروپ د وایني موږ لرو د شکر ناروغي کې شدم دغه جملې څخه ده نو خاص د وایني وسپور نه درغلي د پانکراس د ترانسپلانټ یا د پانکراس د پیوان په ارتباط ځنی شان شته چې هغه وسپور عملی باندې لري او کار پر روان دی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما رفیع الله از ولایت لوګر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام مخوری تاسو او ډاکټر صاحب ته ډېر احترامات وړاندې کوم. بل احترامات سلامونه او پوښتنه لرم کنه.
مهرباني وکړئ.
مش نایم بفرمایید.
ډاکټر صاحب ان شاء الله ډاکټر صاحب حاذق طبيب ده کنه. که صفاتوام دی حاذق هغه باندې بعد روزه ونیسی یا مثلا روزه وخوري کنه. زه مریضم والده ده بیچاره مریضه یې پوس کله کله وینه ګرځي. نو تقریبا په خبر ته بولې او څه دوايي وشوله او سلام دې تر اوسه وینه نه ګرځي. دې ته روزه نیول وی خوري وی نه خوري حاذق ډاکټر بوای چې یا ونی سر روزه یا وخوره کنه. اکه مسله دا شي روز ډاکټر څنګه پوښتنه کوم چې دا روزه ونیسی کې وخوري او ماري مو سره لري
ګران اور رفیلا جان ما مخکې موبایل چې هغه کسان چې غوی وینه ګرځوي دی غوی د مېدې زخم حاد دی یعنی شدید دی غوی روزنیول ته ضرورت نلری یعنی غوی پروژنه کې هم دارانګه شیخ فانی په اسلام کې رغلی هغه کسان چې عمر زیات دی یعنی شیخ فانی موږ وخت چاته وایو چې دغه مراتبونه زیات وي کده غوی یعنی غوی باندې روزنیول ضرورت نه دم د نور ناروغي دی چې هغه کې موږ د ناروغ ته د د روجې د نیولو مشوره نه ورکو ولې بیا هم موږ باید ناروغ د نګ دینه وګورو یا مسله بلدا چې زین حالات کې موږ چون دینی عالمانی باید عالم فتوا مخصل شي دینی عالمانو فتوا هم ډیر ضرورت ده هغه هم بیا کېدای شي د تاسو د منطقي د ډاکټر سره دینی عالم سره مشوره وکړي هغه تاسو ته کېدای شي چې خل را دروخي زکه دا ډیره نازکه مسله ده دینی مسله چې هغه کې هم ډاکټر باید خیل و هم درنګ دینی عالم
تشکر ډاکټر صاحب میشه د مورد ازي بر ما بگوین که اکثریت مردم با می مشکل اکثر اندمای مبارک رمضان مواجه می باشند که در افطار کدام نوع غذا و نوشیدنی را بخورن که با مشکل مواجه نشن. اکثریت بسیار زیاد آب می خورن یا چای می خورن یا مثلا دوغ یا نوشیدنی هایی که در بازار فروخته میشه کدام از این مؤثر می باشه بر معده اندمای مبارک رمضان؟
بله سوال خوب را پرسیدین. قبلا هم گفت تم کسانی که دمای مبارک رمضان افطار میکنن باید مقدار کم مایعات بگیرن در ابتدا
مایعات سرد یا گرم
امیر میخواستم بگم البته مایعات مناسب مایعات است که اول مایعات گازدار نباشه مایعات مثلا نشابه گازدار مایعات بسیار ثقیل نباشه طور مثال از مایعات تند و تیز جلوگیری کنن میتونن یک مایعات ساده مثل میتونیم از یک سوپ از یک آش و یا هم از دوغ شما گفتیم دوغ میتونن صرف کنن و یا میتونن یک چای کمرنگ یا چای که تیره نباشه به بی ترتیب میتونن از جوسای بسیار ساده که در خانه تهیه میشه مقدار کم استفاده کنن.
زنده باشین دکتر صاحب. ام میشه در مورد ازی بگوین که نوشیدن چای شما اشاره کردین اما اکثریت مردم نمای رمضان چای بسیار زیاد دورم گرم چندین گلاس هم میخورن بعد از او باز دیگه از خوردن بیخی باز میمانن یعنی رای خوبترش چیست که هم نوشیدنی خوب بخورن و هم از لحاظ معده کدام مشکل برشان پیش نبیه
چون در طول ماه مبارک رمضان یک وقفه غذایی بین 17 تا 18 ساعت ما شما داریم و معده در حالت استراحت است و دفعتا نمیشه مواد غذایی با حجم زیاد و یا به ثقلت زیاد ما نزد مریضا توصیه کنیم. بنان خوبتری است که کسانی که افطار میکنن از مواد غذایی بسیار سهل الهضم مثل جوسای ساده البته گرفتن مواد ساده خصوصا مواد نیمه گرم بسیار گرم هم درست نیست بخاطر که طبابت فعلی ثبوت نموده کسانی که چای داغ به می ترتیب غذای دودی مثل کبابی که پر از میکنن سبب رشد سرطان ها در طرق هضمیشان شده. و بعد از اینکه اینا افطار با مواد ساده که قبلا گفتم یا با مواد ساده که در حدود یک گلاس یا کمتر از باشه میکنن و نماز خدا بخونن و به شکل بقوی از مواد غذایی سهل الهضم استفاده کنن. مواد غذایی ثقیل الهضم ما ذکر میکنم که او مواد غذایی بسیار چرب است، بسیار شیرینی فوق العاده زیاد است، مواد غذایی تند است، همچنان گرفتن گوشت و لوبیا که یک اندازه ثقیل است نزد این مریضا جواز نداره. نزد اکثر
خانواده ها برنج زیاد میخورن.
برنج مگر مقدار کمش گرفته شو و جویده شو کدام مشکل را ایجاد نمیکنه، تبوات ثبوت نموده. کسانی که بعد از یک وقفه یا استرویشن اونا مواد غذایی خصوصا برنج میگیرن مقدار کم و میشون نذشن کلا مشکل ایجاد نمیشه، ولی گرفتن مواد زیاد جواز نداره. ما حتی در روزهای دیگه هم حق نداریم از دلیل تر مواد زیاد حق کنیم. زمانی که مقدار زیاد مواد حق میکنیم، البته سبب ازی میشه که مقدار سدیم در وجود کمتر شوه و ی خودش سبب تشنج، گرفتگی، سرگیچه همچنان میتونه سبب کما و مرگ هم شوه اگر مقدار زیاد از
بیشتر شوه.
نرمال گرفته شوه.
سلامت باشین شنونده های عزیز. برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی همچنان ادامه دارد. در بخش دوم باز هم دکتر صاحب حبیب گل متخصص امراض داخله با ما در استودیو هستند و در مورد اینکه در ماه مبارک رمضان در سحری کدام نوع غذاها و نوشیدنی‌ها خورده شود به ما معلومات میدن. حالا ساعت 3 به وقت کابل شد و خبرهای افغانستان را از تمیم